د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي بوګدو کې د لارو د تړل کېدو له امله زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي. د دغو کډوالو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخراج شوي، خو د لارو د تړل کېدو له امله دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته ننوځي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د سرپنا نشتوالی او کافي خوړو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی خپل اصلي ستونزې ګڼي. د پاکستان حکومت د طالبانو سره د سرحدي نښتو وروسته د شاوخوا دریو اونیو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د لارو تړل د نورو ستونزو سره سره په افغان بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي. خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په ګډون د هیڅ ډلې ترهګري ونه زغمي او د دوی بریدونه به د سخت غبرګون سره مخ شي. خواجه آصف د سما ټلویزیون په نوم د یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د طالبان حکومت له پولو لري سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو د لیک لپاره د 100 میلیارد پاکستاني روپیو غوښتنه کړې ده. د خواجه آصف په وینا پاکستان چمتو دي چې د اندازه پیسې ورکړي، مګر د طالبان حکومت چمتو نه دي چې مګر د دې په وینا د طالبان حکومت چمتو نه دي چې کوم تضمین ورکړي. د طالبان حکومت روسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې نوی څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې په ټینګار ویلي دي چې هیڅ کومې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. د افغان محصلینو نړیوال ټولنې د پاکستان لخوا د افغان محصلینو لپاره ویزې ورکولو په پروسه کې د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې د اکتوبر په 1 د جمعې په ورځ یو اعلان خپره کړ چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزو ورکولو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړې دي او ګڼ شمېر افغان محصلین له شاوخوا 8 میاشتو راهیسې د ویزو په تمه دي. د افغان محصلینو د نړیوالې ټولنې په وینا د دې پالیسۍ له مخې افغان محصلین باید داسې یو پاکستانی کفیل ولري چې هغه جرمي سابقه ونه لري. د افغان محصلینو نړیوالې ټولنې زیاته کړې ده چې افغان محصلین لا دمخه د حکومت د سکالرشپ پروګرامونو لخوا سکرین شوي او منل شوي دي او د پاکستاني سپانسر یا کفیل درلودل غیر ضروري خنډونه رامنځته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا تایید کړه چې متحد ایالات به اټومي ازموینې بیا پیل کړي. کله چې له هغه څخه وپوښتل شول چې آیا په دې کې به هغه پخوانۍ د ځمکې لاندې اټومي ازموینې شامل وي چې د سړې جګړې پر مهال عامې وې، ټرمپ مستقیم ځواب ورنه کړ. خو ټرمپ چې د فلوریدا پام بیچ ته د جمهوري ریاست الوتکه کې سفر کاوه، خبریالانو ته یې وویل چې تاسو به ډېر ژر ومومئ، موږ به ځینې ازموینې وکړو. هغه زیاته کړه چې نور هیوادونه هم کوي، کودی دا کار کوي، موږ به هم وکړو. ترامپ ځانګړي توګه داونه ویل چې څه ډول ازموینې به ترسره شي. د متحدو ایالاتو وروستۍ اټومي ازموینه په 1992 کال کې شوې وه. د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د هیواد دفاع وزارت امر وکړ چې سمدلاسه د اټومي وسلو ازموینې بیا پیل کړي. دا څرګندونې د نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. د نړۍ یو شمېر مشرانو په ټوله نړۍ کې د اټومي ازموینو د دوامدار ځنډ غوښتنه وکړه. او د امریکا یو لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار د هلو ځلو په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګې لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته ځي. د جمعې په ورځ د خبری اژانس لخوا لیدل شوي بیان له مخې د ترهګرۍ او مالی اخبارات لپاره د خزانه وزارت مرستیال جان هیرلی به د واک له اخیستو راهیسې منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحدو عربي اماراتو، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیلی می ومنی هیلی لرم چی طول جور روغ و صحت من بایست لکه سرنگا چی مو تیر سپر کی تیل وست کی مو ده تخم لرم کنه باتا تو ده دیرشت پاره زینی موضوعات تو ازدکرن نمیسال پر دول تخم لرم کنه باتا پا چه دول دیرشت کی دی ده دولونو ده پلاو چی مو جویلی و تخم لرم کنه باتا پا دو دولو یو جمنو سپرم و او بل انجیو سپرم و چو دی دوارو پا مختلف دول سره دیرشت کوی پا انجیو سپرمز کی مو گل تر بحث لاندی ونیوی ده گل جورشت مو پیشنده او پا دی پوست ولو چی گل سدول دیرشت کهی نم روز رزو پا تخم لرون که نباتاتو کی گردشنده نوی لکه سرکه چی موش او تاسی طول پا دی باندی پوهیجو چی خم لرون که نباتات هغه خپله ده یو زی سخه و بل زی تا حرکت نسی کولی نو پا دیت سپکی که با موش پوسو چی تخم لرن که نباتات چه دول کردشنده نکی چو طریقی دی او نور کمی لاری دی چی ده هغه سخه دوی کولی سی دیرشت وکره زموش داشت او پینزو سی می صفه سخه ترش پشپیته می صفه پری با دوام رزو پا تخم لرن که نباتاتو که گردشنده نوایو لکه شنگویل نباتات نسی کولای چی ده یو زی سخه و بل زی تا حرکت وکری ترچو ده دوی حقا نارینا جنسی حجره او شزینا جنسی حجره یو ده بل سر چسی القاسی او ورسخه یو نوی نبات را منسی نو ده دیه ده پاره مجوایو گردشنده نصورت نیسی چی حقا ده مختلف و عواملو پا واسطه ده نارینا جنسی حجره چی گرده ده حقا کسوره چی وی او تر تخمه پریزان رسی چی کلا تخمه تا ورسی دل یعنی شزینا یا ده تانیس علی تا چی کلا زان ورسی ده حقا سره ده تخمه سره یوزای کیجه ده وقت پا تیره دو ورسخه یو نوی نبات را منسه کیجه اول چی کلا القاسی زیگورد جوریجه چی زیگورد تا کلا موش نور هم وده وکی ورسخه یو نوی نبات جوریجه او دغد عملیه چی ده مجوایو چی پا مختلف عواملو که دلیسی یا هم که دایسی چی ده الوتون کو با یا هم که دایسی چی ده حیوانات بغیر ده باد پا واسطه گرده تر تخمی پری زن ورسی رزو اوس دوایو چی ده گردشندنی دولونه چو دوله دی یعنی پا چو دوله سره دوی گرده تر تخمی پری رسیجه نمره رزو زانی گردشندنه زانی گردشندنه چی ده لکه سرنگه چی ده نامس خیلی واضح معلومی جه دا چی ده خپله ده گرده پا واسطه چی که جه یا نبات القا که جه یعنی ده پاغه نبات که چی که ما گرده تولیدی جه ده هغه نبات تر تخمه پریزان رسی ده مختلف عواملو پا واسطه کله چی زان ورسی پاغه نبات که پا تخمه سره القا که جه یا نوی نبات را مستقی ورپسې رازو متقابل گردشندنه وای متقابل گردشندنه چې ده دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي دوی د یو نبات د تذکیر آلې څخه ګرده راولاړیږي د بل هم نوه نبات چې ورسره ورته واوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي دا چی سوالا متقابل گردشندن اسوا ور پسی رازو مصنوی گردشندن مصنوی گردشندن دانا دا نامسخ معلومی جه یعنی دا دوی خپل نبات دا خپل نبات پاسته سر تا نرسی جه دا دا خارجی یا انسانانو پاسته چی کی جه دا انسانانو پاسته صورت نیسی سر دول دوی دا یو نبات گرده را اخلی دا بل نبات دا تخمه سر یوزه کی ترسو یوشن نسل لاست راوڑه چه دا پر زیاد اندازه پا بانوالی که باغوانان رو لاریجی ترچو یو دا حاصلات و شه نسل و لاری یو شه حاصل و لاری دا اغا دا پاره دوی رو لاریجی دا یو شه نبات چی دیر حاصل ور کی دا اغا گرده را اخلی دا اغا نبات چی سم حاصل نور کی پا تخمه کیوزه کی چه ورسخه یو نوی نبات دا دیر محصول لرون کی دا منسه کیج اوس نو لازو دا گردشندنی عوامل وایو یعنی پا کومو عوامل سره گرده تر تخمه پوری زار رسوی لومړی رازو دا اغا دا پارموش دو عوامل لرو یو چه دی باد دی بل یه جوندی ناقلی دی بعد چه دی موج وایو ده هغه نباتاتو که رمسته کیجی چه اغوی نه رنگ نه شیره او نه خوند ولری موږ ویلی و چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله هغه ته څه کیږي جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکو په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګرده شیندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه څه کیږي ګرده شیندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده نو د دې تخمه به څه شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت څه شي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات دا ټول څه کوي پکې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګرده شیندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 500 ګلانو کې ته ځان رسوي یعنی ډیر ګلانو کې بدای چی کوي ګرده شیندنه عملیه سرته رسي، چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کیږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لیږدول کیږي. ښه، راځو ګرده شیندنې عوامل مو هم وپېژندل. دا هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کیږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپل د نبات د دندر او پاڼې یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه پرې کیږي یا په خاوره یا په اوبو کې شول کېږي. کله چې په خاوره کې ښه خسینو ریښه رامنځته کیږي او دغه څخه نوی نبات تولیدیږي، او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات ښول کېږي د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوند دی، د نامه څخه یې معلوم دی دا چې دی د یو نبات اخلي په بل نبات باندې چې کوي پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوند دی چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه اخلي دا بل سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل، تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو ښه نسل ولرو د تیغې په واسطه په ځمکه کې کیږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کیږي. د ګلرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل د دې څخه به تاسو ډیر اخذ کړئ چې ګلرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپیریال کې څومره ارزښت لري. ګلرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې ویلي و د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګلرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي، چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو چې هغه ګلرونکي نبات دی چې هم خوړل کیدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډیر نور مثالونه لرو یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د څه شي د ګلرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګلرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډیر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای، ځکه ګلرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډیر ټول حیوانات چې دي ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګلرونکو نباتاتو د پانو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګلرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې وشان دي د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دوو ګلرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه کوو استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلې وایو. غلې چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې پکښې کې نشایسته پروټین وجود لري او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دا غره کم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلی، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نور شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات چې د قند څخه استفاده کېږي لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات چې دی چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دا غره کم ځینې نباتات چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه د پاره چې کېږي ورڅخه خلاص راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبه دانه ده، د شون د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دی، انګور، انار، چې دا ټول چې دی خپل ځان ته پروټین ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابه وایي. سابه هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې پخیږي. سابه چې دي هغه ځینې کوم چې د پانو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بېدي د ډنډې څخه استفاده کېږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بېدي د ریښې څخه استفاده کېږي لکه ګازرې یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال، ګرده شیندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال، غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. دریم سوال، په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرې. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست. اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویل، ځینې حیوانات مو وپېژندل چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه، چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفې څخه تر د شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زو حیاتین وایي. زوحیتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه یې په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو، چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، روڼ او نمجن دي او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دی ځلیدونکی او زهري پوستکی لري، چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زوحیتینو ډولونه. وایي زوحیتین چې دی هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زوحیتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زوحیتین چې دی پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دی چنجانو ته ورته دي او ځینې ډیری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین ډول کولی سو. بل چې دی لکۍ لرونکي زوحیتین دي. دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر ډول کولی سو. بل چې دی موږ بېلکۍ زوحیتین وایي. بېلکۍ زوحیتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوی پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګښي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوی یا ډولونه پکښې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندګان. دی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري، چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي، او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د سشیدونکي ډولونه. د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې موږ ښه مثال د ډایناسورز ډول کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه، چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی. دا ټول چې دی په چی کې راځي د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه څه ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختې بڼکې چې دی هغه به د دوی ورڅخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی د دغو برخو څخه جوړ سوی ده، او لکۍ یې د دغې برخې څخه جوړه سوې ده، سختو بڼکو څخه چې دوی ورڅخه د الوتلو لپاره استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي، او د هګۍ اچینې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي، او هګۍ یې د کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لیل عمل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونو ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري، د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري، او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپیریال په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکي مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین او داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو لرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږېدلي ماشومان چې دي، هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي، او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي دغه دي د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکار کوي، او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډېر دی. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هګۍ اچونکي چې دي دغه کم د موجودات چې دي دغه کم حیوانات چې دي، دوی نوي زیږېدلي بچیان چې دي هغه د هګۍ په واسطه چې کیږي هګۍ کې اول یي، او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسیږي، د هګۍ څخه چې کیږي راوځي، او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګې دا ورکولی سو، د پلاتیپوس دا ورکولی سو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل ځان کې لري. او بل موږ وایو د تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري، چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دي کڅوړې لرونکي دي، چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دي مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي، وروسته دغه کم حیوانات چې دي خپل په ځان کې کڅوړه لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي، تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړه کې چې دي کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي، وده کوي، نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو، چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې سه بهر راسي یا وزیږي، بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسیده بیا نو داخل تولیدیږي، او دوی بیا د مور د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی سو چې په دې کې چکو شمار کړو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي، لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري، چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل سوي دي، او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 140 ډوله یې شاوخوا چې سوي دي پیژندل سوي دي. بل موږ وایو چې دا کوم د دغو حیواناتو د ساتلو دپاره تر څو دوی چیشي سي پاتې سي، د هغه دپاره باید د ځینې شیان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کېږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي، او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دور کولی سو، او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کوم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي، چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کوم ساحه چې ده برابر سي تر څو، او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې، او تر نن ورځ پرې ډېر هم شي کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي شي کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډېرې حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښه څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي، او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کوټ په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی د کم د کرنیز محصولات چې دي هغه چی سي شواده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي، او د دې ټول څخه استفاده وکړي، او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پوښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پوښتنې لرو، تاسو دا درې پوښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده: زو حیاتین په څو ډوله دي؟ د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال: د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست، چې کومې ځانګړتیاوې لري؟ دریم سوال: تیلرونکي په څه ډوله دي؟ واضح یې کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه لاست نه هم ټولګي و اتم لاست. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله، او مو وایي چې دوی څه ارزښت موږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري، او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دی زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسي نرم رزیدس چې دی هغه د 50 صفحې څخه تر شپږ 50 صفحې پورې به دوام وکړي. تاسو زموږ او ستاسي موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دی خپله نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دی د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دی د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دی چې دی د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان څه کړی دی جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکل د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایوسین په نامه سره یادیږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي، عمل سرته ورسیږي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښې کاژل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس، د پښه، د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې دي د سکلیټي برخه چې ده څه کوي، ده پړشلې ده، چې دا کله چې دي کشش مثال کشیږي، انقباض انبساط کوي، د هغه په ترڅ کې څه کیږي، دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي، داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي، د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی شو چې د وینې پمپ کول. موږ وایو د زړه عضلات چې دي، د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي، د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولوي. همدارنګه د بدن تودوخه چې ده هغه هم په عضلاتو پورې اړه لري، چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي، ټول فعالیتونه چې دي، هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثلا د متابولیزم عملیات چې ده، چې هغه څه چې دی د دغه عضلاتو له امله، دا د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. او همدارنګه زموږ بدن تکشور کوي، دی یو شکل ورکړی دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي، چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي، او د زړه عضلې دي، یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویله. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 40% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي، یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شوار کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي، موږ مثال کوم کسان چې ورزش کوي، یا کوم کسان چې خاندي یا غصه کیږي، د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي، لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي، نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ شوي دي. چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل نامه څخه منمیش مول سکلیټ پوښلې دي، د انقباض څخه د عضلو د انقباض څه کیږي، د دې له امله حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کم عضلې چې دي مخطط شکل لري، یا خط لرونکي شکلونه لري، او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نښتي دي د تندن په نامه یو جوړښت دی، چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره ډول حرکت سره رسي، د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو، یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري، چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نښلي، کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نیسي، چې موږ د مټ اوجې چې د مټ چې موږ کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي، چې مثال دغه بایسپس چې دي موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېره اندازه ښکاره کېږي، چې دوی دا خپله چې دي دوه سره دي، یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري، چې مثال موږ هغه مثال کژېږي، هغه کژېدو چې ده موږ د فلیکسر په نامه سره یدو، او هغه برخې چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې څه شي کوي بېرته دغه برخه سموي، هغه به د چې په نامه سره اکسټنسر په نامه، یعنی کژېدونکې برخه د فلیکسر په نامه سره او سموونکې برخه د اکسټنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د سکلیټي عضلو وروسته، موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو او پاتې د نوې یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژېدونکې چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوي، او دغه کم چې سموونکې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوي. ورپسې راځو شوي عضلې. شوی عضلې چې دي دوی مخطط، یعنی خط ډوله جوړښت نه لري، مخطط عضلو څخه نه دي جوړ شوي، او شوی عضلې چې دي خپله جوړښت یې اوږد او دوکمانند دی، او دوی یوازې او یوازې د یوې هستې څخه جوړ شوي، یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې او یوازې یوه هسته لري، او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي، او د دې کوم فعالیت چې هغه ډېر قرار سره رسیدي، د مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څخه جوړ شوی، د دغه شوی عضلو څخه جوړ شوی دی، او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري، چې مثال دی عموما دا کم شوی عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې لري، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی، د دې کوم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزې لرونکو حیوانات کې یا فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري، او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکې دي، یعنې د دوی دوامداره، د زړه عضلې چې دی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي، مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنی ډېر فعالیت ته ضرورت لري، نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکې دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري، او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي، او پاتې د نیوې چې د دې کم حجرې چې دي یوازې د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دي هغه د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې او تر څو د دوی کم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ وایو په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادونه وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي، یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویله هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي، کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کمه خدا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کېږي. ځینې وخت کېدلی شي چې از موږ برخی غیر ارادي فعالیت وکړي، هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی سي، او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای سو، کله چې موږ وغواړو سترګې راپولای سو، او که چېرې زموږ په اراده کې ونه د سترګې راپیدا چې هغه غیر ارادي کېدلی سي، یعنی که تر ډېره وخته پورې موږ سترګې ونه رپوغ په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله څه کېږي رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی څه کوي فعالیت سرته، هر څونه چې زموږ عضلات څه کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغونه دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمیر هلته ټاکل شوی. نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه دپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو، تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلوده. د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو، ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزنې دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، هغونه د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور څه وکړي، ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی، چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي، او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه، عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمه ویني؟ ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسې پر یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پوه کوو. که چیرې تاسې متوجه سوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته. چې دا ټوله چې دي د جنیټیک اړوند دي، یعنې دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسې درس به د 45 صفې څخه تر 16 صفې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کېږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی، چې جنیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د چشې جنیټیک په نامه سره یادېږي. دا رقم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې دی د جنیټیک لامل دی. جنیټیک چې دی د ژوندیمو دا کم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره دی. جنیټیک چې دی د ژوندي موجوداتو د جینونو وراثت او جینیتي ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساینس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغۍ په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنې زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچېرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جنیټیک په نامه سره یادیږي. جنیټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی، چې په 13مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي دایسي خواص چې لېږدول کیږي دا د چی شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربه چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا ترڅنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد و، د په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جنیټیک چې شي کې مثال د جنیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستي خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي، خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا 60 کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې هغه ټوله صحیح و د جنیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پو په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړی و خپل د تجربو د پاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې و هغه یو خدای ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونو چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کوم خصوصیات چې و هغه ځانګړتیاوې مشخصې وې. په مثال په دوه حالاتو کې ښکاره کېدل، که د دانه تخم یې موږ په نظر کې نیو یا به صاف و یا به ګونځي و، منځنی حالت یې نه درلودي. که ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنی حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شی و؟ د دې لامل شو چې د مندر تجربې کامیابې واوسي. رزو مثال په دغه کم دغه چې و تخم چې د انتخاب کوي په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کمه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلي وه، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه یې نسلونه رامنځته تکل. دا اول پریشو چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشوي تر څو هغه چې و کې نسلونه رامنځته کړي، د ځانګړي ګردشندنې په واسطه، سلف پولینیشن په واسطه، او تر په آخر کې چې سي خالص صفات یوازې، یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص اوسي، یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې و هغه راواخیستله. مثال کوم ځینې چې وچ سپینه تلل او غواني، دوی بیا دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکړي، ګردشندنه وکړي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی څه کوله؟ کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې و اول دا کم خالص نسلونه چې راواخیستله، بیا د هغه وروسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله، چې د هغه څخه د ده تجربې چې شي سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې ته راځو. لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سوه، د یوازې خالص اول خالص کړله، دا کوم نباتات نبات چې و دغه اول شي کې خالص کې د مشنګو بوټي چې و د ځاني ګردشندنې په واسطه، کله چې د ده خالص صفتونه راواخ مثال پیدا سوله، بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې و چې دی خالص نسل رامنځته وي، و هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، یو ځای کړل، چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي. چې په دې کې چې و ټوله نسل چې راوتی هغه بنجاني رنګ در ارغواني رنګ یې درلودي، یعنی سپین رنګ پکې چې سو پټ پاتې سو، چې دغه مثال کم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسیسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل، او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ و هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چې شو کړله، ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې سوی و، مخفي چې پاتې سوی، پټ چې پاتې سوی، د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولاړ سو. د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمې تجربې یا هم F2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کم نسل چې لاسته راغلی و، دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې و هغه کم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو، اولې چې وکړل خالص ونې چې مثال جک قادې درلودي، جک قادې چې و هغه په ټي ټي سره یاد کړ، او کوچنی قادې چې دی هغه په کوچنی ټي ټي او لوی قدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړل. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړل. کله چې دوی سره تزویج شو، هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټوله چې و غټ، مطلب غټ قد لرونکي و، چې د دوی هغه کوچنی قد چې و هغه په دې کې چې پات سو مغلوب پات سو. ورسره دا هغه کم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټ یې درلودي په ځان کې، یو کوچنی تی یې درلودي، چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو، کوچنی قد مغلوب پټ پات سو او لیکه د چ سشکر سو بیا د چ دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړله ورسته ویل دله چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی د کوچنی نبات چې وي چې قد لرونکی نبات هم پکې کې راښکر سو په سلورو نباتات کې د هغه یو دانه قد چې وو چې تو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکی وو
قرارم نقراری گیتی ناتان دی زار شما زرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گم آبد لینشم باران دی